جمهوریت کې اوسي په دې اړه لوی ویلا نه دمه ورسته. د قزاقستان د استراري حالاتو اداري ویل د چهارشنبه د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرسو شمیر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9201 ته ورسید. چارواکو دغه راز په څنګلور یا اقتوبه سیمه کې هم د اتش پېتو مړو شوو غرسو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرسو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرسو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرسې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرسو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرسو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرسې چې شمیر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50 سره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرسې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطنطنیې د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرسې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرسو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مې په 14مه شمیر زرو ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرسو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تېره اونۍ وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرسو د غوښې نمونې راټولې کړي او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هیواد مرکزي لابراتوار ته استولې دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تېره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرسې ښکار کړي دي. ویل کیږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کیږي. درې کاله مخکې یعنې د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرسې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کیږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت صدی پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شمدی کې ربانو ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قمندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قمندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قمندانۍ امنی قمندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبایي لپاره مالا تعمیراتی مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، دا شان د تعمیراتي مواد. او پیسې په نونو سبا په 15 کالو کښې په دغه رقم باندې غلطوي. قمندان صاحب ته ورغلم، رېزم قمندان صاحب داسې جدي امر یې راکړه. بله شعبه باندې دولتي په شعبه باندې زه دومره بلد نه یم، په نومه نه پوهېږم. بله شعبه باندې امر وکړه چې دې پیسې عجل به ورکوې، که پیسې نه راکوې متین له معاشه یوازې شي دې سړي ته باید ورکول شي، په دې حق خلاص شي. بیا هغه شعبې ته چې هغه سرنوالي صاحب معرفي کړه، سرنوالي ته چې ورغلم دوه درې جلبه مې راوسته قمنداني ته، متین خان ته. متین خان حاضر نه سو سرنوالي ته. بیا قمندان صاحب ته ورغلم، عرضې مې وکړه، بیا د سرنوالي نظامي ته راجع کړه. دا نظامي سرنوالي ته چې مې بوت دغه عریضه تل هغه جنه جلب راکړه، مکتوبي جلب یې ورکړه، متین خان یې راوغوښته سرنوالي ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر د تعمیرات د قمنداني امنی ولایت لوګر. بیا هغه یې راوغوښته، بیا هغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشت کې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم، بیا ور به یې کړم. سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، دا خو د حکومت شاید له خپل جبه یې خو نه شي تر کولی. ویل له حکومته دا ایستلی 15 کاله کېږي، د حکومت پیسې څنګه نه ده ایستلی؟ حکومت خو دا قانون دی چې یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص را ځي، پیسې ورکوي، بعد هغې نه شی جوړېږي. نو دا سره کم کېږي چې 15 کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی، پیسې حکومت ته نه ده ورکړي، او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال ته ویل چې نه وخت ورکړه. ما ویل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به یې کړم، هېڅ مشکل نه ده. بیا ویل چې دوه میاشتې. ما ویل دوه میاشتې وخت به ورکړو، پروا نه لري. دوه میاشتې سرنوال ته یې ولیکه، اخر سور تقریبا څلور میاشتې را ځي له جدې را دخوا. پرون نه بله ورځ سرنوالي ته ورغلم، دا نظامي سرنوالي ته. سرنوال صاحب بیا راته ویل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې وروره وخت د پوره ده، زه سړي ته د بیا پیسې ور نه کړه. ویل بدرې زه پیدا کوم یا له حکومت یې راباسم بیا یې ورکوم. ما وخت سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب 15 کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه یې درکوم. وایي چې درکوم په دغه دوشنبې درکوم، چهارشنبې درکوم، سه شنبې درکوم. 15 کاله یې په دوشنبې او سه شنبې او چهارشنبې را باندې تېر کړه.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي. ما دکان وغوښت بنداني سره مالته ولایت کې، له ما نه شیشې ولاړ چې دلته شیشې ماتېدې، ما ته به منډې ویل چې له شیشې را ولګوه، که سیمنټ یې په کار کېده له سیمنټ راکړه، له ګچ راکړه، شی چې په کار یې وه له ما له دکان یې ولړه، خپل کور شی د بنداني په نامه ولړله. خلاص یې درته ووایم.
دغه مواد چې دی متین خان وړي دي، د هغې بلونه تاسو سره شته؟
و شته. بیا له متین خان نه مې هم یو کاغذ اخیستی چې هغه راته لیکلي چې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له قمندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم. په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه، دې په ما ده، او ما ته بل ختم را کړي چې د دې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ له قمندلي له طرفه زه قرضدار یم. او بل
تاسو وبخئ، د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لک شپږ شپېته زره روپۍ.
15 کاله کې یو لک شپږ شپېته زره؟
نه، دا درې کاله کېږي چې مې ورکوم. په دا درې کاله کښې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم، پیسې ورڅخه غواړم. په دوه کالو کښې دومره شی راشکه وړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنی قمندانۍ ته وړي دي، او د لوګر د امنی قمندان دا مسله تایید کړې؟
و قمندان صاحب ته مې دوه درې وارې عرضې کړي دي. هغه د عرضې فوټوکاپي را سره شته، د سرنوالي جال فوټوکاپي را سره شته، ټول شیان عرضې مې چې کړي دي ټوله فوټوکاپي مې له ځان سره ساتلې.
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې؟ امنی قمندانۍ تاسو ته څه ویلي؟
قمندان صاحب د امنی را ته فرضه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي. متین خان ته یوه ورځ هغه ته مور واچوله دا څه شوه د جیل ته یوه ورځ. بیا بیا ته خوش ویل ورکوم یې قمندان صاحب، بالکل ورکوم، په دغه هفته کښې ورکوم. له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو. دا دوکه بازي غلطی دا سرنوالی نظامی سر دا سرنوال سر ورطوی رچه دو دو میاسی کرکی ویلی و که مراور منه که بلکل زید دو که باز غلط پریبکار چل باز اغا سرائه ما دا رزی شاتم دارکم دا سرنوال سر دا نظامی سرنوال سر را تلیکه لیده
وست نو تاسو چه غواره؟
دا دی کماندان سر افراد دا یا سای منصب دا دی کماندان سر که ترلاس لان دیدی دا امتین خان خود دیت باید چوی چوه رو را دی خلق پیسی راوریه لکومت می باسی ولی دی خلق پیسی نور که خلق ولی زوره مظلومان ولی زوره خلق دا غارکن دی خلق چی لکومت نه پاسلا نیستی ولی وگه تگ پراته هم اولاد می وگه دا مجبوره چی دا حکومت دا سن ناروا رسرو که مجبوره چی بلا خواه تا مختوه کم
کسان چی قندقوایی چی دا لوگر دامنی قماندانه لجرات و سرسرهی و نشکره چی خپل پیسی تلا سکری خو منګ د قندغ استونزه د کورنۍ چاره د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه
اوس خدا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه کمانډان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ما وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجینا اغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو ان شاء الله
نه نجابی صاحب بخي په دوا کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کاله مخکې په دوا کالو پور ده دا یو لکو شپږ شپېته زره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړل کوي او دغه کس د تعمیرات او امر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي
خو خوب دا وی چې همغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړی و خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی ان شاء الله یو هیئت لیږو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زوړنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري پلیس خپل قراردادونه لري پلیس هیچ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونه مطابق به اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبان و اغام غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دي ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه دی تفتیش اداره نه 119 لاره نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دایشی چی با اغاد پا مغا وقت شکایت که خوست نده شوی بیا من کوشش که و انشالا دا مثلا من حلاو تاسو تا او طول هم وطنانو تا ده دیه چی قنداغا جان پیسه ورسی من شریک که دا موضوع
نجابی سب دا اغا وی دا قنداغا وی چه دا یواز نده چو دکانداران نورم دی چه دوی پیسه دا لوگر پا امنی قماندانه پاتی یا پا امدغ کسمتین خان چه دا تعمیرات و عمر ده فکر نکوي چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنۍ چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویم کوي داسې موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیئت توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو هیئت مو لیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغا جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش راو ریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسما چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره باید اجرا شي او پیسې ورسي
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغا ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې د دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس اخستوي مونږ د تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو ته څه وخت قنداغا مراجعه وکړي څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې ده دروازه د دې پر مخ کولاو ده موږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي انشاءالله هغوی ته حق ورسی
ډیره مننه کور ودم
مهربانی دتان هم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه زه د هموطنانو د تاسو په خدمت کې
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
حقیقت صدای ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلمو دروختیایي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامي روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز سره مرکه وکړو. ښاغلی وزیر، که په سر کې د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه چې په راتلونکي کې پلي کول غواړئ موږ ته معلومات راکړئ.
چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې کنه روحي ودونه تزي ارتیا ده چې د دې مخاوني ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درې موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیت ده، او دا چې بې کیفیت ده د خلکو ارتیا نسیره فکولې. څلورم موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلده چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او وړتیاوي په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم او نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامي روغتیا وزارت ویل چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړ شي؟
کمپلیکس ختیځ کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیځ کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوې نسي پوره کولی. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې د دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 2 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ شي. تړون به مشخص سی او کار هم پیل سی چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سی.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره بایا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او ایا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما ای زمان زمانگیر است.
موږ هیله من یو چې دا کار وسی خدا به وخت ته اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله من یو چې قدم په قدم دغه هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او ګاونډیو هیوادونو ته د خلکو د تک مخه ونیول سي. دا امکان لري خو وخت غواړي.
مانع رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځینو ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی، که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او ایا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگم عرضه خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول کیفیت نه و او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ څلورویشت ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ایز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نوم مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د مالیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاسي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولی چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو او هم کیفیت ښه کړو او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا راتازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره څه لاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2018 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
که یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها و اطفال در افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی. که څه هم وعده وکړه چې د څلور سو نه تر شپږ سو میلیونو ډالر پورې به وي، خو لا هم سمه نه ده مشخص سوې، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانې پراخېږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ یې په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
ښاغلی وزیره، د بهرنیو هیوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لرئ چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونې ده په یو مناسب قیمت د درملنې لپاره دغو هیوادونو ته ولاړ شي؟
د کار مو با کشورهای همسایه، با وزرای سهتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان، هندوستان، ترکیه او امریکا د عامې روغتیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندوستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوي دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کېږي. موږ او تاسو اورېدلی چې یو افغان خوراکۍ لفته پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن هماغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپله د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی، دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خبرې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت ژمنه دا ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو. بل له چین سره خبرې شوې، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ شوی دی، هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه یې ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کړو او خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب، دروسته پښتنه په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه دې برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي، یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکي کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او د رسنیو له لارې تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سمه څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او ډېر ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.